السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار استل او بل ځای ته لیږدول هغه ته بې احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړې او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو تر څنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحمی او آزاد خبریال عبیدالله احمدی د یک شنبه په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول او همداراز د راهي فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدی تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د یو لوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونې کوي. کندوز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د 18مې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دي چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووژل. د صدیقي پر هوایي اډې د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخښونکي پوځ په نوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحده ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې یې برید کړی و او لږ تر لږه 1.9 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غنده او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله د حمله څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار وخستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمته او د بیل قید او شرط خوشی کې دوه غوښتنه شوه. متحده ایالات چیل اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د روستي ډلې په توګه پیژني د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و میرفتن پولار میاوردن تفاده میکردن. خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد منارس پایسا پایدان میشه جون میکندیم.
دیوی موتا دی میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانی ولو لپاره پیسی پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بلا میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که ده طالبانو لدوام زیلی واکمنی سخه وروسته دا چی خزی لخپلو قانونی او شرعی حقونو سخه بی برخی شبی دی مسئله هم ده موتا ده میرمنو شمیر زیاد کرده دی.
طالبان وای سی مرش آقا دی دیر کنترول کرده اما سی اوس محل سی دی شوز پاورانی بندی تا تریخ باری دیر زیاد سویده زکر یوی خواه مکتبون آقا دی ایلم لاری هم بندی بنده کرده او دا وزیفو هم دا سی نور وسائل سی آقا میرمن پاپا دیر بشکی فعاله دی یو رقم طوله در روحی مشکل سر مخ دی او اکثر پا کورو کلاده سی یو دو دری بوچی دی دی زند پار کرده دی.
نن ام دا موضوع چی روم ملتیم وکری قدر من اردن کو کچه هم ده طالبان حکومت ده معتادین و پتی ربیع ده معتاد میرمن و ارقام نوی خود عام خلکو په خبره ده چې خزی ده طالبان و پا حاکمیت که لخپل و دیره حقون و سخم محرومی دی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غم ده غلطول و لپاره نشه تمخه کری حال ده چه پا ده کار سره ده جون سونز نوری هم زیتی گی پا کبل خار که یوه موتا ده میرمن وی چه نشه ده جون خوخی ور نخیسته ده کور طول گران بای تو که خرچ کرل او پا پیسوی نشه مواد واخیستل لده روست ده سی کمچه هم نلری چه ده پا تریاکو او پودارو ور کری.
وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و میرفتن پولار میاوردن تفاده میکردن. خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بداد منارس پایسا پایدان میشه جون میکندیم.
طالبان چراغلل تریاک ورک شول بیترلو پودر موراولل و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه وریده پیسی چو پایدان و کرو مرک ترسیگو اول خورلن و سر پده امالخته شوم لاتا ویالیه یو دود و اخلا و رو زیاد شو دکو قیمتی شم میده هم دین شیل پاره خرس کرل از دخار سولو لپاره هم سندی پاتی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دا کار چو مکره زان اولاد و کورانی متباک را بسوک دی نکوی.
سیاق مرز بد و خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمان و شمیر زیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وای چه ده خجی لکورون و سخه ده کورانه لخوا شرل کیگی.
هرات خیلی ولایت هم رایتون چخه دیم چه پده رکه چه موتا داری چه پده رکه چه خیلی ماشمان هم دی باید تو که کسو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد آلت که زون تیره نخواه خود خلق هاوی تا بعد و رد وی هم دارنگا داوی چخه لری زی حتی بخپل و کورنه هم که زای نلری سریان نه خیلی دیر مسئولیت لری که کور که دخپل اولادون مقابل که دولادون تربیت سریان نه دیر خیلی هم در تربیت جوړولای شي، یوه مور اولاد خپل جوړولای شي، پلار یې نشي جوړولای. نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په اعتیاد اخته وي، ټوله کور داسې وي لکه سیل سوړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی شي. حسابېږي اولادونه یې نشي کولای شي تعلیم او تربیې ته ورسېږي، اولادونه یې نشي کولای شي په ارامه ژوند ولري. نو په ټوله کې یوه کورنۍ داسې وي لکه اصلا څه ژوند نه کوي، د کورنۍ غړي ټوله کې ښځه د کورنۍ د ملا تېر حیثیت لري. نو ښځه چې په بد حالت کې وي، معتاده وي، نو مخامخ لکه کور څه ټول سیل وړوي، هموغه حالت ته رسېږي.
د کابل ولایت یو تن اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړي.
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتادي له بېلابېل لاملونو نه وه، یعنی داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به له ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړل. دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکي، یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت کې پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کول اطمندل چې ماشومان مند دوی هغه نشي توکو، که هغه به پوډر وو، که هغه به سګرټ وو، که هغه به چرس وو، که هغه به نور داسې نشي توکي وو چې دوی استعمالول. دوی ماشوم هم په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به وو، هغې ته به یې ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپله ځواني، خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنې تباه یې مخته یوړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې معتادې ښځې شته. داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سګرټ څکي، دوی چرس کوي. یا تاسو جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي، او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روک دی. دوی په دې خاطر چې دا دنیا د غمونو یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا باید د مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ور مخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي، وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي، ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بینسه بیا تر سرګنۍ پورې، کله چې سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارامه اوسي. لومړی ورځ چې دا پیدا سي، دې ته وایي ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې راله. کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي، نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه، یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه، کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولای سي دا یې پوره کړي. دغه سي بې برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، او اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. د ډېر هغه سره ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن شکیارانه وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی، باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم، دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري کې. اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته، داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاده ښځې هم شته. تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای وشه، اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي، بیا دوی مجبوره سي داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په د اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېرې بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی دی چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې کنه، هغه د حیواناتو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي سي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي، حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکارېږي. اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول، نه زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو، یا هم شاوخوا په کثافت کې دی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي. د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي، ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري، نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري، نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري، نه هم حیوانان. دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي، یو چټل شی جوړ کړي.
بله، تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت لیدل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي، په یو ډول نه په یو ډول خپله مېرمن هم معتاده کړي. په دې اکله څه راته وایي؟
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي، وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي. په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاون سره یو ښځه مېرمن کوم ارمانون لري هغه ورته پوره کېږي، نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالي کوم ظلم کوم وهل تقول سي بي مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي. حتی پټ پټ که د خاون سره هم دا شیان اخلي، خو دا ځان په داسې کار باندې عادت.
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کېږي؟
دوی غواړي یعنی هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره ووسي. پټې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي، د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي. دا ډېر اکثریت سما لیدلی دا د خاوند لخوا وي، ځکه هغه قصد د دې سره هغه د ژوند ملګری وي. البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روش کېږي.
بله،
یو څو پېښې مې داسې لیدلي وي، ځکه هغه د خاوند لخوا وي، نور فامیل دخوا یا کورنۍ دخوا چې ټوله باندې اخته وي، بیا نو دا مجبوره سي په دغه طریقه باندې. حتی هغه یو کورنۍ ما پېژندله، خاوند یې په داسې نشه یي توکو باندې اخته و، وخت په تېرېدا سره ځکه د ده وزن هغه کم جسماني مقاومت سي و هغه ورته ضعیفه کېدی، هغه رانې بیا په کور کې کښېناستې. کور کې سې مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخېست. اما کوچني ماشومان سې غټانېده، په هغې کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه، ځکه په اوتار کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې، هغه د دغه هغه آدم له د دوی په مغز باندې پرېوتې. نو ده به په خپل اوتار کې ورته کوله سي هلته دا کوچنیانې او مېرمنې به ورته ناسته وه.
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي کنه، نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي؟ مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي، دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهېږي، نورو خلکو باندې څومره اثر کوي؟
ډېر زیات، یعنی 100% بد تاثیر کوي. خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي، یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي، مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم، ذهنم ډېره ارام یم، تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته. 100% ډېر بد تاثیر لري، ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي.
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه، د معتاد ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللیو نشه یي موادو نه استفاده وکړه، دا به څومره بدې پایلې ولري؟
ډیر ډیر زیات یعنی زما په ان سه زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنی په کوم محیط کې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي. اما سم نمای باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دی ورځ تر بلې هر ځای سې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشوي توکو باندې اخته ګوري نو د دغه سیمې به څه حال وي. ډیر بد پایلې لري. اغه زموږ راتلونکي نسل ته خطر دی. خطر دا سی هغه کوم هغه پاتې سی هغه راتلونکي نسل ته ډیر زیان رسولی سی.
کدیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې خو واقعا هم وضعیت ډېر کړکېچن دی. اما د دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي. زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي او هغه کسان چې دوی په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوس مهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي. اما چې اوس مهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پښې فعاله وي دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادورې وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي. ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روش تسولې خو نو په دغه باندې هم روشدېږي او ډېر خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي. په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا د اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده. کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبور هم په دغه لاره وسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انته سي راووتل نو مجبور هم دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چا مګاوند کې د میرمنې ویني چې معتاد دی، خپل اس درته وایا څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
اوازه دا ول دسته کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وایي اوای او څه کول غواړي ډېر مایوسه سمه ځکه هغه شي یعنی اوس مهال موږ په یو سړي کې باس نه کوو، په یو شي کې دا دی یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ تنها هغه ښځه نسل په نسل موږ هغه ولاړه وایي خواته ولاړه ډېر ورته مایوسه سم ځکه ښځه دغه درک احساس لري دغه شي سره کوم برپور سوی دی او په زمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په اخر کې که درته وایي چې په خپل معتاد میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مارکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاد ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده. لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي ممکن ده دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي یعنی الله تعالی د کوچنیانو مسرخته وي ښځې هم مسرخته وي د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لفټ فټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړي وي او دوهم هغه د شوز په وړاندې تاوتریخوالی دی هر ډېر زیات هغه نه د کلي ملک او خان یادیږي او دوهم هغه ملا یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولی وي او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا د نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن ده دغه حل لاره ډېر مشوینه د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسیږي باید تاسې دغه آګاهي په دا خپله ټولنه کې ډېره کړي. ممکن د دوی دغه دا خبرو سه بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېر زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسي.
هیله کوم، هیله کوم جر مننه.
تل چې د موتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
درنګ دوستانو، په دې لاره چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
شوانځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمان، خالات ټول شي دي. بیا
ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، د ازادي میلمه بل پروګرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پراګ کې وو. زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټي دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا ویل څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا ویل چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او
په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ، مانا دا چې دوی ډېر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره
اوس خو ډېر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډېر ګټلې، به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډېر خلک راځي تماشې ته، راځي هلته کښېني.
دا ویزه صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوي دي، ټول په پراګ کې دي که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دي؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کلبونه لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلبه دي، نو ټول 24 کلبه دي. نو بیا لوبې مونږ چې کوو، مونږ په پراګ کې کوو، ځکه مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه ښایسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوریزه چې ورته مونږ وایو، هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ همدلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډېر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د آسترالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه T20 چې مونږ فل آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل په اړه ووایه چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولو بول هغې نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپله لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم لکه اول زه اوپننګ ته راوځم میډیم فاسټ بالر یم نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو
بله په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا به همدغه هلته زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړله نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسې د څه برکت بولي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه
او د غټ مثال به سالې سې زو تاره درکم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې نو دا همدا وجه دا همدغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دغه ځای نه راغلي زحمت یې ایستلی ده شپه ورځ نه ده ګټلې بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر خارونو کې ډېر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډېر مخکې تللی په افغانستان کې
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي ټوینټي آی سی سي لوبې موږ باید ډېرې وکړو نو سکالې مونږ ډېر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکالې تقریبا مونږ یوولس ټوره لرو نو که چېرته مونږ په دغه یوولس ټورو کې لږې یو څو لږ کامیابیان مونږ لاسته راغللې نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپېژنې چې چک هم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والې مونږ وای ګراوند هم لرو نو منګ هم دغه پلان کې هم دا سکالی چې موږ به آیرلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته موږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لږې مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې موږ هر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
هو، په آینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که موږ یو دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا موږ وم بیلو، نو موږ ته کوم دغه نه کې ځکه موږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي، نو موږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به موږ بیا په ځان عملي کړو. موږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو، که دغه دا پنځه لوبې موږ وم بیلو موږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به موږ په ځان عملي کړو، موږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوید صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سړی صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سکالی کې ډېر ټورې لرو، نو موږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، موږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېره خواري شروع کړې ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو موږ چې په 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټی ټوینټي موږ مسابقه وکړله، نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او دا دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلې، کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبرې سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو موږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس نو بیا موږ پریکټس هم نه کوو، بیا ما هغه مسابقې ته ناستو، نو هغې ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو موږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب، موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کنټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې موږ سره لکه ډېره خواري را سره کوي.
د وینځ صاحب، د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، موږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په د غره روانې په 14 تاریخ باندې موږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې موږ د انجنونو او د زمنګ د ملي ټیم لکه موږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته. نو هلته زمنګ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجنونو زمنګ د انجنونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجنونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزن کی څوک دی؟ همغه عین روزن کی هغه تم روزن ور کوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزن کی ګمرل سوی
هغه ته جلا روزن کی دی. هغه تم یو دنه روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا. نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی. هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجن ملي ټیم جوړ کو. نو وس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 15 ورځې پریکټس کوي. نو وس چې دا هغه هم ډیر خه ټیم د زمنګ د چک د انجن ټیم
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حد مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وزلیږي ساسو پروګرامونه ته چې څه به کوي په راتلونکي کې.
نو پر راتلونکي کې موږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا موږ چې سږ کال دغه کو شپېته نه پران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي. اوس شپېته لوبغاړي چې دی نه موږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو. نو موږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زموږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس. نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو موږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سره دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه. نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي. نو شپېته لوبغاړي موږ لرو. نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو. نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا 4 میاشتې مخکې دی تللی و هنګری ته آلته مسابقې وي. زمونږ دا شپارس کلن ځوانان چې تللی و نو دی په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي 2 بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې ده. سپورټ ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سره صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګری سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروی سره وکړلې. نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې 15 ورځې پریکټس کوي دا وسې په اتریش جرمني ناروی کې ډیر په دغه اروپאי هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي.
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني؟
بلې سالي صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3-4 افغانان دي. په جرمني کې کده غسی وګورې سالي تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي. په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي هغه هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اتریش کې کده غسی وګورې هغه کې 6-7 افغانان دي. که په بلجیم کې وګورې هغه کې 4-5 افغانان دي. نو افغانان پر اروپאי چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی 3-4 افغانانی
وجه څه ده؟ د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سیوی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونو کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده. نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده. لوبغاړي بیخي ډیر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دې آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي. آینده ډېره ښه او دا کار ښه دی. عمرونه ډېر کمی آینده ډېره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینې نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول لږ کې تقریبا څلور کاله خو موږ یو تلویزیون نه کوم رادو موږ ورسره کومه مرکه نه وکړې، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله موږ خپله د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره موږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل، موږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر څه کال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې.
نو دغه مرکې په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سږ کال چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره به موږ مرکې لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم، خپله ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا موږ ډیر آمادګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو موږ هغه ته ډیر آمادګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا هلته موږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، موږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره موږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو موږ هم ډیر آمادګي ورته نیولې دي.
د یونان دا ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره موږ مسابقې کړې دي، هغې نه موږ مسابقې ګټلې دي. خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده نو موږ هغې ته ډېر آمادګي نیولې ده ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو موږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته موږ آمادګي نیولې ده.
ډېر مننه سباون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډیره زیاته.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.